خواستار برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی بیشتری شد.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خپرونه یو ساعته ده چې اومه ورځ پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. السلام علیکم. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي اسور څلرویشتمه، د مې میاشتې دیارلسمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابدی دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیلې ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د ایران یوه چارواکي ویلي د دغه هیواد د کانونو د شرکتونو یوه کنسورشیم د افغانستان د کانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قدیر قیافه د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سوه ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د ده په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وی په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړی حمله تیر شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د غزمی پر موټر وسو چې په نتیجه کې یو طالب وژل شوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسي تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښې له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه، یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اول مورز د فلسطینیانو په پلوي پرابلل سوي مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویاندي پرون یکشنبه ویلي د شنبې ورځې مظاهرې پر مهال د نه څلوېښتو پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچیانو خلاف نه دېرش جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدراعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کیږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی او تر 125 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکی خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات سوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو د کان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې دا حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 لدې کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد و بدل کړي. د بده اصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسو د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د ملګری ملتونو یو ویان وایي دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی.
The United Nations is in touch with the de facto
ملګری ملتونو په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو حال په بل راپور کې درکوو.
زموږ د دې ځایي خلکو کرنیز ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عامل منفعه ځایونه تخریب له منځه تللي دي.
په پېښور کې ډیره افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیس ځوروي او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري.
قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي، نو روزګار دی که نه؟ یعنې که دا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کوو، نو دا غریبانان خلک دي داسې په عذابېږي.
یو نندارتون پرانستل سوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کړي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسی. د بده اصل کې د چنن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل سوی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستيال وایاندوي خاغلی ګوتریش په افغانستان کې لسیلاب زپلو سره خپل خواخوږی او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماخام لازادي روډ سره په خبرو کې ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب زپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابر شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
زینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په جنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې له نړیوالو شریکانو، بشري سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه او بیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي په دغو سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. د غیداري لیکلي په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوختي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. پام دیال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي او زو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. پام دیال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داری عملیاتی مشره میرمن ایدم وسرونو ویلی د دوی ډلې با ډیر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ شي. په اعلامیه کې ویل شوی میرمن وسرونو د خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي د دغه بنسټ چارواکي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې له اغېزمنو سوو کسانو سره څه ډول مرستې وسي. افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او نړیوال سازمانونه په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د بارانونو او سیلابونو زیاتوالی د اقلیم د بدلون پایله ده. دا هم تفصیل
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورستیو شدید اورښتونو او سیلابونو خلکو ته درنه مرګزو بلاړه ولیده. د روان کال د پسرلي له پایله تر اوسه په دغو سیلابونو کې سلګونه کسان مړه سوي، دغه شان زرګونه څاروي، کورونه، دوکانونه او عامه تاسیساتو ترڅنګ زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم له منځه وړي دي. د ورستیو کلونو سیلابونه په تیره بیا سکل د اقلیم د بدلون پایله ده چې د خلکو ژوند یې له کړاوونو سره مخ او ځاني او مالی زیانونه یې وراړولي دي. خو د مقابلې لپاره څه کړنلار موجود دي. د چاپیریال او کور جوړونې یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د سیلابونو له امله د لویو زیانونو د مخنیوي لپاره باید بیلابیل اقدامات ترسره شي. یو له دغو پوهانو نجیب الله سدید په دې باور دی چې د سیلابونو د شدت د کمولو لپاره باید لاندې ټکي په پام کې ونیول شي.
د ابریزي مدیریت باید خلکو رهبري په خپل واخلي. د یو بیس ساحو مدیریت هغه خندقونه هغه ویاله هغه کوچنی بندونه چکتمونه او دندونه ایجادول دی چې هم د باران اوبه زیرمه کوي او دا اوبه فرصت مومي چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او ډېره مهمه وظیفه یې دا ده چې دا اوبه د سیلابي هغه جریان لاندې ساحو ته مخنیوی کوي او دغه جریان کموي.
د چاپیریال ساتنې یو بل پو محمد اقبال همدرد هم په دې باور دی چې د ونو ساتنه او د بوټو نه له منځه وړل د سختو سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن دي.
جامع محلي در ساحات مرتفع مثل کوه ها تپه ها درختان
سیمه ایز خلک باید په جدي توګه په لوړو سیمو لکه غرونو او غونډیو کې د ونو او بوټو ساتنه وکړي او د ویجاړې دو مخه ونیسی. همدارنګه په هغو سیمو کې چې سیلابونه راځي دوی دې د کال په اوږدو کې ونه او بوټي وکړي او پالنه دې وکړي.
همدرد د غونډیو او د غرونو په لمنو کې د بندونو کیندل د سیلابونو په مخنیوي کې اغیزمن ګڼي. هغه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې باید د خطر زنګونه ولګول سي تر څو خلک پر وخت خپل ژوند وژغورلی سي. د چاپیریال ساتنې دغه کارپوهان ټینګار کوي چې په دغو حلارو عمل کول به په اوږدمهاله کې ښې پایلې ولري، خو په دې باور دي که دغه حلارې تعقیب سي په لنډمهاله کې به د مرګ ژوبلې او زیانونو کچه هم ورسره راټیټه سي. وروستیو سیلابونو د بغلان، غور، بادغیس، هرات، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی الفت الله وایي چې د سګنی سیلابونو له امله تر ټولو ډیره هغه خلک زیانمن کړل چې د سیلابونو له ګواښونو سره مخ سیمو کې کورونه جوړ کړي وو.
وروستیو شدیدو طوفاني ورښتونو، رودونو، سیلابونو زمونږ د شینوار اړوند د سپین غر په ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي ضررونه اړولي دي، چې خلکو زمونږ د دې ځایي خلکو کرنیزې ځمکې، سرکونه، کاریزونه او همدارنګه نور عام المنفعه ځایونه تخریب لمنځه تللی دي.
کریمه هم وایي چې په بغلان ولایت کې سیلابونو د هغې د خور ټول کور وړای دی.
کریمه خانې سمتی را دن بیخ رشا کنده بود.
دغه سمنټي کورې له بیخ او ریخي وړای دی. یوازې دا نه، څو کسانې هم وړي دي.
په همدې حال کې د کور او خاري پلان جوړونې برخه ماستر بصیر آریان وایي سیندونو، ویالو او نورو هغو سیمو کې چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي، څیرمه د کورونو او تاسیساتو له جوړېدو باید د امکان تر حده مخنیوی وسي. نوموړي د ودانۍ جوړولو د معیارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مکان ساخت او سازه ساختمانی، خانه یا تعمیر،
د ودانولو ځای، د کور ودانۍ یا تعمیرونه باید د امکان تر حده له سیندونو، ویالو یا هغو ځایونو نه لرې جوړ شي چې د سیلاب له ګواښ سره مخ. د ودانۍ لوړوالی باید د سیلاب له کچې لوړ وي چې معمولا په هغه سیمه کې سیلابونه راوځي څو اوبه کورونو ته دننه نه شي.
د ساختماني چارو په انجینیر حضرت هم ټینګار کوي چې د کابل سین په څیر د ښاري کانالونو جوړول د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په مخنیوي کې اغیزمن دي، خو هغه د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په پام سره خلکو ته بل وړاندیز لري.
مردم باید خونه از دریو دور کنند.
خلک باید خپل کورونه له سیندونو لرې کړي، ځکه افغانستان نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې سیندونه د کابل سین په شکل په معیاري بڼه جوړ کړي.
ازادي راډیو طبیعي پېښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق څخه د سیلابونو او د اقلیم د بدلون او د نورو پایلو له امله د اوښتو تلفاتو د کمولو او د دوی د اقداماتو په اړه وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکې اندریکا راتود په خپله اکسپاڼه لیکلي چې افغانستان لا هم د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو زیانمن او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د جنو ولایتونو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنوي مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامع، خواړه او طبي مرستې دي. بلخوا غنو افغانانو په افغانستان کې دننه او بهر د سیلاب ځپلو دپاره د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. دا هم دراپور
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لورسته یو سیلابونو ورسته یو شمیر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته نه ژوند نه انسان نه حیوان نه آبادۍ او نه کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجله د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډیره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخته ډیر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و کور و بانډوه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دا مرسته به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونه نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیک لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بلخشان کې ځانمن شوی ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتیږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 5 ولسوالۍ کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي اسرائیل د غزې پر فشار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به یې د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیر مال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د پوینه امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه پرفه کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انتونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولی ملاتړی وکړي یا په دې برخه کې څه مرسته وکړی شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغې د اوربند په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربند پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې اسرائیل پر فخار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د صنعت اونۍ ورځنی ملي او نړیوال نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ایښول سوي چې 200 د ښځو د پاره دي. عبیده سپوږمۍ تفصیل راکوي.
د صنعتونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د اکشن می په ورځ په کابل کې پرانستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 800 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 201 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤول منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤول محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ.
طبعا هم مشکلات
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو مالیه او جواز موږ ته لږ ګران پریوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په پېښور کې ډیره افغان کډوال وي د کډوالۍ له کارتونو سره سره د پولیسو د خوا ځورولو لړۍ روانه ده او خپل راتلونکي ته اندېښنه لري. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواري په راپور کې.
په پېښور کې مېشت افغان کډوال مشال و ریډیو ته وایي چې د پیوار کارډونو د اعتبار مودې غزیدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې خمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
نو مهرت لا د ایم افغانې د ننګرهار یم ولا بدل تم ډېر ښه وخت تر کې پیدا شي مارسل ته سوي دي پلرنه مې ډېر پخوانه راغلی وو بس هر څه نه تیر کړي بس لګې کارو بار کو دل د خوشاله چا د لاټو ته بس سو کو نو د کار مرز کار نشته ها موږ سره ماجر کار ده دل د جمل د پاده شو خره مل د زندگی تیر کو کار کې نو ټیم موږ د واچ موږ د بیت د ناشنه کار نه ملاو شي خره ډیره سختي و موږ بوج کور نیم نیم سامان نه بوج رو سامان په نیم نیم به خرڅ بس ال د هله ګوله شه بوج بس و او باسو ماجر و باسو
تسلیم موږ مال خپل فاميلي شل کسانی کور کې او کاروبار هم ښه کاروبار روان دی او ماشومان هم همدلته سکولونه وایي همدلته که ژوند کوو زندگی کوو چې بیا قلم شړی نو بیا لار هم هماغه ده څوک تیار نه دی ځکه چې دلته د خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته دي او په خلکو هم زموږ قرضونه شته دي نو روزګار دی که نه که دا شړل را شړل نه دغه نه څنګه ول نه کوو نو دا غریبانان خلک دی دی بس بازابېږي.
خیواګل همدرد حالات خو به داسې دي حالات تاسو ته پخپله معلوم دي نو هر څه ستاسې د وړاندې دي کارډ را کاو کارډ شته او کارډ نشته او موږ دا غواړو چې یار یو ټیم مقرر ټیم چې هغه ځای کې وي چې څو پورې موږ دا کاتې راټولی کړو د خلکو کاتې دي زموږ کاتې دي په خلکو باندې چې دغه یو طرف ته شي. نو که چېرته داسې وي چې دوی وایي چې یاره په دوو میاشتو کې یا په دریو میاشتو کې ته تاسې وځئ د ده ځای نه نو بیا خو هغه کم از پیسې چې دي کم هر څه چې دي په موږ باندې که د چا پاتې او که زموږ په چا باندې نو خو بیا نه کاږي.
د تیرې میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینې په غونډه کې پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 1 نیټې پورې وغځول شوه. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواوشا شپږو میاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځینې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 5.5 لاکو پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو داري یو ان ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلی وو چې په پاکستان کې خواوشا 4 لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناده افغان کډوال هم میشته دي خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی وی متفاوت زاوی د سیاسي پیښو شننې ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبري گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړې زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل د تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهونکو خار جوړي. پرچمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولا کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر کار سکتا حاضر ہے.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوریو یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي. په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پرېکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی سي دلته راغلي دي، دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د 13 ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 13 ناکام خلق نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي، دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی. مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دې خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده بحثونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونۍ تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصره پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغاني فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگټن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې هلې ځلې چې د رواني کړې وي همکاری ورسره پکې ونه شو.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش ما ای بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره. این کار ناتمام است.
د د حرکات او د سکنات او څخه معلومیږي چې نو موړې په دغه حکومتلیک وس خوشاله نه دي او وسنوي حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومتلیک په خپله شکل باندې تطبیق نشو. د افغانستان خلک خفدي، سیاسيون خفدي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د وسنوي حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي.
بلخوا د تیرې اونۍ یو له تودو خبرونو دا هم و چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستاني مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمان اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 25,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنګېدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غځولو ادا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک او وختل شي او نه به پر راوختل شي.
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 25,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو هغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخخ کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، هغه کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني، کنه زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري.
او بل خوا دا ښکاري چې د کډوالو د راشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوځ د ویان جنرال احمد شریف هغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي چې ویلي یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په 28مه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و پنخه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوینا کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار به افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبان او پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبان حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلوي. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکي حکومت او د نظامیانو سره ښې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټبلیشمنټ هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغې نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته، په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسیدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شوله. تر هغې وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د ملکي حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یوه د ملا عبدالغني برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیض مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یوه طرف کې په نظامی برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولته غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواده روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استوله چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپله پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد سلطه انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره په ترڅ کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړه لیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېرې ښکاره دي. هغه پریکړه لیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړه لیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوي ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک ډېر تر تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره ته په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي، او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د 18 نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو 18 نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو، او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي، او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونې لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوي، خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړي، او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. او تیرونې د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره 40 کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی، او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي، او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپر کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي، او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي، لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تک بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دی، مشکه بل ګاونډي هیوادونو ته وګورو، هغه هم اسلامي هیوادونو دی. خپل ته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دی چې کېدای شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شیان موجودي چې هغه د انتقاد وړ دی، او هغه باندې نیو کې کېدای شي او کې اسلام سره پرتل شي، بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود وي، او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سر ټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو برید وچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلت مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40,000 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې. حل ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور هر سړی به زموږ سره درېږي، هر سړی به زموږ سره تعاون کوي. او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې دا تر ګرګلوي سوه پلانه وسوه وسوه. موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کوم د چمن دا ځي هغه خلک اوسه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندوو. بیا مې سچ کوم نېشنل بینک دی دا بینک بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو له راتګ وروسته د غیډلې سره بیعت اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکي ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره له دې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیره اونۍ د ټولنیزو رسنیو بله موضوع دا هم وه چې د ګوانتانامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیه صدیقي مدافع وکیل د هغې له یو پاکستاني خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیه صدیقي د بې ګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شاهدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیه صدیقي په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستاني عافیه صدیقي د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان یې په نورو کارونو باندې مصروف کړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مو ډېرې اورېدلې وي خو د هغې چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسه به مو هېښ کړي چې په خپله مینه او وفادارۍ یې پرله پسې لس کاله کوما کې پروت مېړه بېرته ژوند ته د راګرځېدو جوګه کړ. د سون هونګ شیا په نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو مېړه یې په 2014 کال د زړه د حملې له امله کوما وروسته بیا تراوما حالت ته ولاړه چې دې په لس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپلو پښو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغې جوړې د مینې او وفا خپره شوې ویډیو ښیي چې مېرمن هونګ شیا خپل روخ شوي خاوند ته د تیرو لسو کالو د سختیو کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شیا چې د وفا په اړه تیرو لسو کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوي وایي که څه هم دغه حالت ډېر ستړی کوونکی و خو اوس خوشحاله ده چې بیرته یې خپله کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیرې جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر په سینه د زلزلې لامبو وهون کې 60,000 کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړی دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکي د 50,000 کورونو خار بچي د ویډن مارکی واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2020 کې بشپړ شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھڑی ورپېلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلې چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به د سمندر د تل یخو اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وايي په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکي ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وايي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستي. امریکا په دې ټکنالوژي سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خواله هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او چپو مهیروي.